السلام علیکم د ازادي رادیو دا مخمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم په افغانستان کې د مخام شپک بجې دي د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخړي د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړ چې وایي د وشل شو افغان سرتیرو وارثانو د تقاعد او د معاش د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم غوښتنه کیږي د روزګان په چورې ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
د افغانستان دفاع وزارت د لانګور ژورنال هغه رپورټ به بنسټ بولي چې پکې ویل شوی طالبان د افغانستان 15 وخت په سلو کې ولسوالۍ کې کنټرول لري او یا یې د کنټرول په هڅه کې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د ورځې د امنیت د لاخ ټینګښت لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او د سوریې په ادلب کې د هوایي بمباری په ترڅ کې د 4 ماشومانو په ګډون 28 کسان وژل شوي د افغانستان دفاع وزارت د لانګور ژورنال هغه رپورټ په بنسټ بللی چې پکې ویل شوی طالبان د افغانستان په سلو کې په 15 خلاصوالیو یا واک لري او یا یې د کنټرولولو په هڅه کې دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د افغانستان په زیاتره ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی دولت وزیری وایي په افغانستان کې له 400 ولسوالیو څخه ډېری فعال دي ولسوالانو او قمندانان لري او دولتي حاکمیت پکې ټینګ دی په ټول افغانستان کې وازی نه ولسوالی سکوت دی او له 15 تر 30 پورې ولسوالی تر لوړ ګواښونو لاندې دي اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د ورځې د امنیت د لاخ ټینګ خلپاره په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي د دې وزارت ویان نجیب دانش صدر رډیو ته ویل چې د ګډ امنیتي پلان لمخې له کشفي او استخباراتي ارګانونو ته ځانګړي دندې سپارل شوي خغلی دانش وایي ټول مقدس ځایونه او هغه سیمې چې هلته دغه مراسم ترسره کیږي د امنیتي پوښښ لاندې دي او موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه جوړ کړي او استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوي چې په دې ورځو کې ډېر کار وکړي د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر شورې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي وو او ولسوالۍ محاصره کړې دوی وایي که عاجل مرستې ورونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو لاسته ولویږي د شورې ولسوال هم ازادې رډیو ته ویل چې ولسوالۍ محاصره ده او د هوایي ځواک او مهماتو لپاره عاجله اړتیا ده خو د اورزګان اداره بیا وایي د ولسوالۍ وبخې خو د اورزګان اداره بیا د ولسوالۍ ولایتي شورا د چارواکو دا خبرې ردوي چې ګونې ولسوالۍ محاصره ده د امنی کمانډان مل پاسوال رحمت الله صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول جګړې هر شپه روانې او په خبرې دی ولسوالۍ ته مهمات استول شوې خو هوایي ځواک او اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته بلخوا ریپورتونه وایي چې د کاپیسا په چمال خپل ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې نه ملکیان ټپیان کړی دی د کاپیسا د والی ویان قیس قادری ازادي رادیو ته ویلي چاودنه نن سهار په بایسکل کې د خودل شو چاودیدونکو موادو له کبله شوې چې قرباني ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي د افغانستان ولسی جرګوی د جرګې ته د انتخاباتي کمیسونونو د مسولینو د نه حاضرېدو په اړه به ولسمشرته یو مکتوب ولیږي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره نن د جرګې په غونډه کې وکړه چې ورته د انتخاباتي کمیسونونو چارواکي وربلل شي و خو نو ورغلي د وای د ولسمشر په نوم یو مکتوب په دی اړه لیکو چې د ولست استاذ او د دې جرګې په وړاندې دا ډول عمل غیر قانوني او د منلو وړ نه دی او دا موضوع له ولسمشر سره شریکو ټاکل شوی وچنن د انتخاباتي کمیسونونو مسولین په دې کمیسونونو کې د شتو ستونزو په اړه وضاحت لپاره ولسی جرګې ته حاضر شوی وای خو د ولسی جرګې نن نه غونډه ته واسطې انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا مشر او څو کارکونکو ورکړي وو لاساده لريونه خبرونه اوري د سوری په ادلب کې د هوایي بمباری په ترڅ کې د 4 ماشومانو په ګډون لکتر لګاته وش کسان وژل شوې ادلب د حکومت د مخالفو وسلوالو مرکز دی د سوری د بشري حقوقو د څار برتانوي میشتړلې ویلې د هوایي بمباری تیر شپه د ارمناس په خارګوټي کې شوې ده د سیمه د ترکیه له پولي څخه 100 کیلومتر لري پرته ده د ډلې ویلې تر اوسه ورته دا څرګندنده چې د هوایي بمباری د چا لخوا شوې په تیر څو ورځو کې د سوری او روسیا الوتکو پر ادلب ولایت هوایي بمباری زیاتې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د چین د ولسمشر شي جن پینګ او نورو چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو سوداګرۍ او چین ته د ولسمشر ټرمپ د راتلونکي سفر په شمولي په بیلابیلو مسلو ورسره خبرې کړي. ټیلرسن ویلي چین ته یې د سفر د دې لپاره زمینه برابره کړه چې د چین او امریکا د ولسمشرانو تر لومړۍ لیدنې وروسته چې د اپریل میاشت کې په فلوریډا کې شوې وه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې شوی پرمختګ وارزوي. د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د زرو په شاوخوا کې کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او د دې هیواد په انتخاباتي مبارزو کې د رشوت او دولتي لاسوهنو په شمول د شتو سرغړاویو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په قرغیزستان کې د مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزې روانې دي. د قرغیزستان د انتخاباتو د کمیسیون دوو تنو چارواکو د لاریون ته وویل چې د خلکو رایې به پټې وساتي او د خلکو رایو ته به درناوی وشي. او د امریکا د روغتیا او بشري خدماتونو وزیر ټام پرایس په رسمي کار کې د شخصي ډیجیټل وټکو څخه د استفادې لقبل له خپل دندې استعفا کړې. نو موړې ورځ وروسته لاغه استعفا کوي چې ویلي وو د امریکایي مالیه ورکونکو د پیسو یو وړه برخه چې د خصوصي جیټ الوتنو لپاره کارولې بیرته ستنوي. نوموړي همدارنګه بخښنه وغوښته چې د مې د میاشتې له 9 نیټې راهیسې له دندې سره په تړلو الوتنو کې له خصوصي جیټ الوتکو استفاده کړې ده. د دې الوتنو لګښت 1,000 امریکایي ډالر حساب شوی.
لا اجمل ان څخمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړ چې پکې ویل شوی و د وشل شو افغان سرتیرو له وارثانو د تقاعد او تنخواه د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم غوښتنه کیږي.
ما تای بررسی که مدت اضافه تر از 2 روز انجام دادیم همچو اجرای اموری که خلاف قانون بوده باشد ما ندیدیم.
تکل شوی چې د پاکستان د پوس لوی درستیس جنرال قمر باجوا سبا یک شنبه افغانستان تراشی په دیار د چارو د کارپوهانو نظر اخلو. د کورنۍ چارو وزارت وی د عاشورا د ورځې د امنیت په هدف په ګډ امنیتی پلان کار شوه ده. د نور ریپورتونو سربیره پر روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر پاکستان د امریکا د فشارونو موضوع هم څېړو.
پاکستان کې حکومت اوسوس بدل شوی او تر ډیره بریده پورې واک د پاوس سره د خارجه پالیسی وی کو عمومي د حکومت چاري وی نو بنان د باجوا سفر ډیر مهم ده.
د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه ریپورت رد کړ چې وایي د وشل شو افغان سرتیرو له وارثانو نه د تقاعد او تنخواه د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده کیږي. دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د شنبه پورس په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه د دوی څېړنو سندي ثابت کړي. دفاع وزارت کې د خزو شورا رئیس وایي چې په دې اړه د وشل شو سرتیرو له کورنیو سره مرکې شوې دي او داسې څه نه دي موندلي چې د سیګار ریپورت تایید کړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان وژل سوي سرتیرو له وارثینو د جنسي استفادې په اړه دوی په خپلو څېړنو کې څه نه دي موندلي. د دفاع د وزیر مرستیال اقبال علي د شنبه پورس په کابل کې په یو ګډې خبري غونډه کې وویل هغه څېړنې چې په تیرو 10 ورځو کې شوې داسې کوم مورد په کې نه ده موندل شوی، خو په خبره یې د دوی څېړنې روانې دي او کچېرې داسې څه ثابت شول له تورنو کسانو سره به قانوني چلند وسي. دی وایي موږ هغه څېړنې چې له 10 ورځو ډېر مو په قلي اردوګانو او د مرکزي اردو په قطعاتو کې کړي داسې اجرات چې د قانون خلاف یې نه مو دي لیدلي. دا په داس حال کې د چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د بیا رغبنې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې په خپل یو راپور کې لیکلي هغه افغان سرتیری چې په جګړو کې وژل سوي د دوی له مېرمنو څخه د تقاعد د معاش د ورکړې په بدل کې د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو لخوا جنسي استفادې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک د سیګار ادارې په وروستي راپور په یو غونډه کې اوه کې توې کړې وې. ویس احمد برمک دغه راپور ټکان ورکونکي وباله د کورنۍ چارو وزارت د پیژنتون او شهیدانو پر ریاستونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. بل خو د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلی و چې په یو شمیر دولتي ادارو کې په وحشتناک ډول ستونزې موجود دي، خو نوموړي په دې برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. په دفاع وزارت کې د ښځو شورا رئیس وای په دې اړه د وژل سویو سرتیرو له کورنیو سره مرکې سوي، خو داسې څه نه دي موندل سوي چې د سیګار راپور تایید کړي. ډګروال مزاري امانی چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل دفاع وزارت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنیو ستونزې په خپل وخت هواریږي.
در مورد خبرې کې پخښ شوه
د شهیدانو د وارثینو په اړه چې کوم خبر خپور شوی، موږ هغه په کلک ردو. د افغانستان په اردو کې هیڅ داسې څه نشته. موږ د شهیدانو له وارثینو سره خبرې وکړې. د شهیدانو ښځې، میندې او خویندې چې زموږ مدیریت ته مراجعه کوي او ستونزې موږ سره ثبت کیږي، په کم وخت کې حل کیږي.
د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری وای د سیګار ادارې له چارواکو سره په خبرو کې هغوی ورته ویل دي چې راپور په خپله اصلي بڼه نه ده خپور سوی، او له دغه راپور څخه یې هدف دا و چې د وژل سویو کورنیو له وارثینو سره ښه چلند وسي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دغه رپورټ چې وایي د وژل شو افغان سرتیرو له وارثانو سره د تقاعد او معاش د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم جنسي غوښتنه کیږي بے بنیاده ده او هیڅ ډول اساس نه لري. د دې وزارت چارواکو په وینا د سیګار چارواکو ورته ویل دي چې د دې رپورت څخه غلط مطلب اخستل شوی دی، او هدف د دې دا و چې د شهیدانو له وارثانو سره او له هغوی ته د معاش د ورکړې پر مهال سم چلند وشي.
خبری مجله اوري
تاسیزم غغل ازادي رادیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو وردل چې د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې دي. اوس ریپورتونه وایي چې وسلوال او د افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په داخل او څنډو کې په شدیدو جګړو بوخت دي، او تر اوسه دواړو غاړو ته کافي تلفات هم اوخته دي. په اړه لسیمې زموږ همکار شریف الله شرافت ریپورت راستولی دی.
په مرکز ترنکوټ کې لماتې وروسته اوس وسلوالو طالبانو چوري ولسوالۍ ته مخه کړې، او هلته له سیمې رپورټونه ښیي چې وسلوالو طالبانو پر چوري ولسوالۍ ډلې بریدونه پیل کړي. د چوري ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې له تېرې شپې راهیسې په زیاته کچه وسلوالو طالبانو د چوري ولسوالۍ پر مرکز له درې لوري بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. د نوموړي په وینا چې امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره کلک مقاومت وکړ، خو تر څو ته نشته ورسته نن غرمه پر 12 بجې وسلوال طالبان د ولسوالی بازار ته داخل سو، او اوس د ولسوالی له ودانی څخه په سلمتری کې شتون لري او پر یاد ودانی ډزې کوي.
ورور طالبان د ولسوالی د شمال او خاطه په جګړې کې ورسم کا دا روان دي پر پوسو باندې، او د شر کو خاطه هم طالبان هغه پوسو څلور دغه پوسو څنګه کې چریږي په بازار کې حالت تر په ورسولو کې حالت نشي، او د غرب د خواسته هم یو پوسټ ولې د نور اخلیتیاتي هغه د غرب د پوځ سره په کورو کې طالبان راشل او ورته غونډې وځي.
شاغلی خلیکی دغه راز ویل چې د ولایتي ادارې څخه په څو ځلی د مهمات او هوایي ځواک غوښتنه کړي، خو په خبره چې تر اوسه هیڅ هم نه جوړ سوولي. نو موړی وای په دغه روانه جګړه کې تر دا مهاله دواړو لورو ته درنه مرګ جوړ لاوښته، خو په خبره چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. خلیکی دغه راز ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بریدون لویری ګڼ شمیر کورنۍ هم نورې سیمو ته کډه شوی.
او دا هزارې صاحب باندې سره په دې دي په دې اخر باندې ټول ورګانونه چې د دې ته خلک دي هم دا ولایتي شګان سره په دې دي چې دا څنګه موجودي او څنګه په دا کال شو په مکمل طالبانو او د خلکو توویل دي تر ترانو تر ترانو ولاړ دي د خلکو کډي وراشي خلک دي د خلیلي وقته نو چې هغه څه بولي چې بس پوری دا وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې چوره ولسوالۍ تیر کال هم د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي وه، او د یادې ولسوالۍ بازار ته وسلوال طالبان داخل شوي وه، خو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سیمې بیرته د وسلوالو څخه تصفیه شوې. هڅه مو کړه چې د یادې ولسوالۍ په اړه د اروزګان د ولایتي ادارې نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفون ته ځوابونه ویلي او په دې اړه یې د څه ویلو ډاډه کول. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم ادعا کوي چې د ولسوالۍ بازار د دې لاسته لوېدلی او په خبره چې په دغه روانه جګړه کې ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تمه کیږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د یکشنبه پر ورځ کابل ته لاړ شي. په داسې وخت کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت رنګلې دي او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې پاکستان تورن شوی دی چې تر هغوره ته پناه ځایونه ورکوي. د جنرال باجوا د افغانستان سفر څومره مهم دی؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم وایي،
زه فکر کوم ډېر انتهایی مهم دی له دوه اړخه. لومړی دا چې تیر اتلس میاشتو کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو چینلونه ټول بند وو، ناستې ولاړې بندې وې او مذاکرات وغه کم بهیرونه چې په ټپه درېدلي وو. که څه هم یو شمېر پارلمان غړي او مدني فعالان او ژورنالیستان کابل ته راغلل، خو دوی راتګ دومره وزن نه درلود څومره چې د جنرال باجوا لري. دوی مهمیت په دې کې دی چې د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته کله چې پاکستان هڅه کوله تر څو دا وښایي چې دوی د تروریزم قرباني پخپله دي او دوی د تروریزم په جګړه کې د لومړي قدم ملګري رول ادا کړی، د هغې نه وروسته دوی ته حاضرېدل چې د خبرو اترو په میز د افغانستان هغه کمې ستونزې یا کمې نیوکې چې دي هغه حل کړي. په داسې حالت کې چې په پاکستان کې حکومت اوس بدل شوی دی او تر ډېره بریده پورې د پخوا څخه لا زیات واک د پاوس سره د خارجه پالیسی وي که عمومي د حکومت چارې وي، نو بنا د باجوا سفر ډېر مهم دی. او زه فکر کوم چې په ډېرو مهمو مسایلو چې په هغې کې سوله اساسي مسله ده په هغې باندې به خبرې کېږي.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ، آیا جنرال باجوا د امریکا د ستراتیژي د فشار له امله افغانستان ته مخه کړې ده او کنه پاکستان ځینې نور مجبوریتونه هم لري؟
کاملا، زه فکر کوم چې دغه تیره یوه میاشت په پاکستان پوره فشار لیدلی دی، که هغه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وي، که هغه د ناټو خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د هند په جنرال اسمبلی د ملګرو ملتونو کې خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو هند او افغانستان ته سفرونه وي، او که هغه د بریکس ټولنې چیرته چې چین او روس هم غړیتوب لري چې د پاکستان د اوس وخت لپاره تر ټولو نږدې ملګري دي، د هغوی د تروریزم ضد خپل دریځ اعلانول وي. یعنی پاکستان له هر اړخه تېرې یوه میاشت کې داسې فشارونه ولیدل چې شاید په تېرو کم تر کمه 15 کلونو کې داسې فشارونه نه ولیدل چې د هرې خوانه دی په دوی باندې فشار راشي. نو د دوی دا سفر په ټولیزه توګه باندې د هغه نړیوالو او سیمه ییزو فشارونو نتیجه ده چې په دوی باندې راغلي دي، تر څو دوی دې ته اړ باسي چې تروریزم په ضد مبارزه کې رښتونی ملګرتیا رول کم حق چې دی هغه ادا کړي او د افغانستان په سوله کې خپل پریکنده ملاتړ او ملګرتیا وښایي.
بله رحیم صاحب، د دې فشارونو په ارتباط د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس تیرونی په کابل کې د خپل سفر پر مهال ویل چې پاکستان ته فرصت برابر شوی دی چې د تروریزم سره په نړیوال ائتلاف کې همکار شي. البته پخوا به امریکا تل دا خبره کوله چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا نږدې ملاتړی دی. کله چې امریکا دغه سي انتقادونه کوي، فکر کوي چې پاکستان به د دې سفر پر مهال د سولې په برخه کې داسې پریکړې وکړي چې افغانان ډېر ورته هیله من شي او په لنډه موده کې افغانان هیله پیدا کړي چې له طالبانو سره شاید سوله وشي؟
ګوري، پاکستان کله هم دا ډول فشارونو سره ما تاسو ویل چې حتی تیر 15 کاله نه دی مخامخ شوی. دا لومړی ځل دی چې په ډېرو جدي او په رڼا توګه باندې پاکستان باندې فشار راوړل کېږي او په سپینو الفاظو باندې ورته پیامونه ورکول کېږي. البته دا هم باید هېر نه کړو چې پاکستان د دغه ډول حالاتو څخه د وتو کومه وړتیا چې ده د دوی په نړۍ کې بې ساري ده. خو یو خواته د دوی وړتیا ته پکتو او بل خوا نړیوالو فشارونو ته پکتو کې سړی کولای شي چې هیله من شي چې کم تر کمه یو څه پرمختګونه به وشي، لیکن دا هیله کول چې بدلون به ډېر زر راشي زه فکر کوم دا به یو څه عجله واوسیږي. هیله مندي ښکاره ساتل په کار دي، خو په عین حال کې د افغانستان د حکومت اوس دنده دا ده چې دغه کم فشار چې په پاکستان باندې وارد شوی دی د دې د ژوندي ساتلو او همدومره پیاوړي ساتلو دپاره په نړیوال او سیمه ییزه کچه باندې فعاله لابي وکړي، ډیپلوماسي وکړي، او که داسې ونه شي او نړیوال د دغه فشارونو یو موده ساتلو څخه وروسته نورو مسایلو ته پام کړي او په پاکستان باندې فشار کم شي، زه فکر کوم بیا به هماغه د پخوانیو لوبو تکرار وي چېرته چې په پاکستان باندې فشارونه راځي او بیا دوی ظاهري ګامونه پورته کوي تر څو نړیوال وغولوي، دا د ناستې کوو، مذاکرات کوو، یو څه واړه واړه پرمختګونه وښایي او د نړیوالو پام بل خواته واړي او بېرته زړې لوبې ته وګرځېږي. نو بنا هم دلته اساسي مسله دا ده چې د پرمختګ هیله او امید شته. بے ساری فشار په پاکستان باندې را روان دی او روان دی دا اوس، خو په عین حال کې دغه فشار د ژوندۍ ساتلو لپاره اړین دی چې افغانستان حکومت خپله دنده ترسره کړي او ډیپلوماسي او د لابي بهیر جاری وساتي.
افغانستان ته د پاکستان د پوس د لوی درستیز د سبانی سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم څرګندونې واوریدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د عاشورا د ورځې د امنیت په هدف په یو ګډ امنیتی پلان کار شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې پلان لمخې نن او سبا ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبتي ورځو لپاره ځانګړي امنیتی پلان ستایي، خو وایي په کار ده چې د تطبیق په برخه کې هم هڅه وشي. یوسف خان زدران او د دې موضوع جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د ورځې په مناسبت د ځانګړو امنیتی تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عاشورا د ورځې د امنیت لپاره یو ګډ امنیتی پلان جوړ شوی چې له مخې یې هغه ځایونه چې د عاشورا او ازاداری مراسم پکې ترسره کیږي تر جدي امنیتي پوښښ لاندې راوستل شوی دي. د ویلو څو ورځو رئیس په تیره بیا د نن او سبا لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. موږ ټول د مراسمو ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د پیښو د مخنیوي په هدف له بل هر وخت زیات کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس د امنیتي تدابیر ویلي و، خو پایتخت کابل تیره ورځ هم یوې تاکیخانې ته څیرمه د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې وشوه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې شپږ کسان پکې وژل شول او نږدې 40 تنه نور پکې ټپیان شول. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې انتحاري حمله کوونکي د شپون په جامه کې یادې تاکیخانې ته نږدې ځان رسولی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دښمن دی او ورته نور ورانکار او غولونکو پلانونو ته متوجه شوی دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مرکزونو د امنیت ټینګولو په هدف د جوړې شوې طرحې له مخې دا شورا مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا 1500 تنو ویر کوونکو وسلې ویشل شوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبت یو مذهبي ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ځانګړي پلانونه ستایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه پلانونه په سم ډول تطبیق کړي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
هر کله په داسې مناسبتي ورځو کې پلانونه جوړیږي، خو د پلان د تطبیق لپاره هغه تدابیر چې لازم دي هغه نیول کیږي او پلان په تطبیقي ساحه کې مشکل لري. هغه اجرایوي ادارې یا بخشونه یا جستامونه چې په محل کې توظیف شوي دي دوی باید ډیر زیات محتاط او هر اړخیز فکر باید ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د اهل تشیع په بیلابیلو عبادت ځایونو او جماعتونو بریدونه شوي دي. ښاغلی سایس وایي حکومت باید د دښمن له تیرو چلونو زده کړه کړې وي او له هرو ممکنو لارو دا ځل اجازه ورنه کړي چې ویر کوونکي یو بل ویر ته کښېنوي.
زمانو محمد حسین د کابل د کال ټکسی وان والا خو د سیستان د سرور جان چې بل زیار اوس من کار سار او تر بیګه پوره دا امید نه لرم چې موږ سار شو بیګه به ته کوتر شو بل ورځ پر ورځ د کار وازه خرابېږي، امنیت نشته. نو په سار کو کې ورځه کې لارې بندې دي، امنیت په کلی نشته دی. نو سار کو په سار د خلاص ته چې چورو چاپاول کې نه دولت نه غواړي چې ورولا امنیت راشي هغه ونده نن غل نسی سبب بیت خوشگین ورس پورس کار کی گډوډی ده ام نشته موږ د دولت نه غوړو چې کار د کابل کې ورې ارامي راشي د ځوانان د جنګي د خل د اکبت کجوان تیر کی.
منم محمد ولی جان ده امنیت دغه سیده چې اوس موږ چې داخل خار تر نوزو یعنی یو سیګریټ یو نسوارم نشنه تله داسې خلک را ننځي چې هغه یو ورځ یو شپه هم جنګ وکړي نو هغه معلومات به مشکلې ټول د دولت لخوا نه ده ځکه چې داسې مشکل نو ته څنګه نشي لیدلو یو ځای ته ځو خامخا زړه کې دا شاک وي چې کیدای شي کم مشکل سره زه مخامخ شوم داسې اطمیناني نه شم تله یو ځای ته چې مطمئن یم چې یعنې زه په خیر دی زړه کې مې شاک وي چې زه
نمانو مازیم دا سورج لاری بندی دا مشکلات ستا دا غلط هم لار بندی دیری کھڑی وی دا دا انتیاریم کی گی والا نو مشکلات دیر دی دلتا کابل کے و دا وقترم دا چی سول راسی امنیات راسی مک پو وطن کے پرامی سر اخپل و رونو سر خزوان تیر کو خوشال وقت لرو دا نسی هر او رز دی مک وطن پو وینو لڑا لیوی هر او رز پو مکی لانجی وی هر او رز دی مک لاری بندی وی لمشکلات سر مخیو دا مغوختن دا سی امن پکی راسی و مگیم طرف داری ور سر ولاریو
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری او سم یو نړیواله موضوع د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولانی اجمنه کړی چې خپل لاریونونو ته به دوام ورکړي په دې لاریونونو کې به په ټوله روسیې کې په زرګونه کسان ګډون وکړي دا څرګندونې روسل هغي کېږي چې د مسکو پولیسو پرون ناوخته نوموړی له توقیف څخه خوشې کړ. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولانی پلازمینه مسکو کې تر لساته توقیف وروسته پرون ناوخته خوشی سو. له دې اقدام سره دی ونتوانید په نیژنی نوګورود سیمه کې لاریون ته وینا وکړي. ناوالنی ته امر سوی چې په پرلپسې ډول د غیر قانوني مظاهرو د تنظیم په تور د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د محاکمې غونډې ته حاضر سي. د جمعې په ورځ په مسکو کې د له کوره بهر د تر نیول کېدو وروسته ناوالنی په یو ویډیو کې چې د پر انسټاګرام خپره شوی ویلي
хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего
Новгорода. Заговорим до Нижней Новгород семи лотулы усидунку бахшану говорим чи унатванидам пларюнки барха вахлам. Дака Кремлин лади гундечи по памки ванан уси сахт па бира кидай. Навальни па Москау ки да полису ла мамурият бахар хабарилан та ваили муж ба лахпулу фаалетуну лас ва нахлу ка хар цумра хандуна хам па махкиви. دو ویل په پام کې لري په هغو مظاهرو کې چې د اورالس په اورینبرګ کې نن او سبا په شمالي ښار ارچانګلس کې په پام کې دي برخه واخلي. ناوالنی تیر کال اعلان وکړ چې غواړي د جمهوری ریاست هغو انتخاباتو ته چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په پام کې دي ځان کاندید کړي. یو څلوېشت کلن الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه دی د روسیې په بېلابېلو برخو کې د کمپاین لپاره تر شپېتو زیات دفترونه پرانیستلي دي. که څه هم د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په جون میاشت کې اعلان کړی و چې ناوالنی د کومې څوکۍ لپاره د مبارزې پر شرایطو برابر نه دی ځکه دی په مالي جرمونو تورن دی، خو ناوالنی ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. ناوالنی په ټویټر کې لیکلي دي کرملین لا رای ورکونکو سره زما غونډو ته د یو لوی ګواښ په سترګه ګوري ځکه هیڅوک تر هغو چې پیسې ورنکړل سي دولت پلوه غونډو ته نه ورځي. په وروستیو میاشتو کې الکسی ناوالنی او د هغه کارکونکي دغه راز ملاتړي په وار وار د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د ده پر ځینو ملاتړو حملې هم سوي یا هم له قانوني تعقیب سره مخامخ دي یا هم چارواکو نور فشارونه ورباندې راوستلي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسو زمون غگل آزادی رادیو او رای کس هم تکنالوژی وده کوی او انسانانو ته کافی آسان دیوی برابر کردی خو پا زین و مواردو که ویلکیگی چه در تکنالوژی زیاد وده انسانان پلتای اخته کوی. لسمت ساروان او رو
په داسې حال کې چې داسې اندېښنې څرګندېږي چې بلاخره به ټکنالوژي او د ماشینونو وده انسان لټه او وزګاره کړي، د برېټانیا په یوه کارونده یا فارم کې څېړونکو د اوتومات یا بې چلوونکي تراکتور او نورو اوتومات کرنیزو وسایلو په وسیله حاصل واخیست. څېړونکو د اوتومات وسایلو له لورې له دې کروندې څخه د حاصل ټولولو چارې د وی بي پیلوټ الوتکې یا درون په وسیله وڅارلې. په دې کروند کې د تخم له کرلو رانیولې د حاصل تر ټولولو پورې درست کارونه د اتومات ماشینونو او د روبوټ په مرسته شوي دي. دا په نړۍ کې لومړنی کروند دی چې د انسان له حضور او لاسوهنې پرته پکې حاصل اخیستل کیږي. دا پروژه د بریتانیا د شاپشایر د اکموند هارپر ادمز پوهنتون د سیړونکو د زیار او نوښت نتیجه ده. په دې کروند کې اتومات نقلي وسایل له مخکې څخه پر ټاکل شویو لارو لاړل او له جی پی ایس څخه کار واخیست. د کروندې مځکه د اتومات تراکتورونو له لوري په دقیق ډول یوې یا واړول شوه. تراکتورونو او نورو وسایلو پر کروند کیمیاوي سره او وروسته آفت ضد کیمیاوي مواد وشیندل. څیړونکي وایي چې کارول شوي ماشینونه او تراکتورونه سپک او کوچني دي او دا پخپله د مځکې د حاصل له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دوی په باور درانه تراکتورونه مځکې ته تاوان لري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. دوستانو، د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته فرشتنې ګاوړاندې کوي.